تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وی وی ډی بری ډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سړی مشه په خیر راغلی. دا د هلو وی وی دربانو چارو خبرونه ده چې ز فواد لامی تاسو ته له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کوم. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د جنوري شپږمه ده چې د مرغوم میاشل اولسم سره برابر ده. د هلو وی وی د نن ماقام پر خبرونه کې به د افغانستان د سولې د مذاکراتو پر وسیو پرمختګونو نظر واچو او د خبرونه په لړ کې به له بیلا بیلو میلمنو سره خبري وکړو. هله ده تر پای را سره اوسئ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکشي پلاوی دوه تل رسیدو ورسته 13 شپه ویلي چې په دویم پړاو مذاکرات کې بل طالبانو سره سنجیده یا جدي بحثونه ولري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی د دویم پړاو مذاکراتو د پیل لپاره د سې شنبه په ورځ دوه ته ورسید. ملګرو ملتونو او امریکا د افغانستان د دولت او د طالبانو د ډلې ترمنځ د دویم پړاو مذاکراتو د پیل دوه هرکلی کړی دی. خدا چې پرې پړاو کې به په څه موضوعاتو بحث وشي او څومره د پرمختګ امکان پکې شته دا به لمیلمنو وو.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
او زموږ اولنۍ میلمه خاغلی فریدون خوزون صاحب دی چې هغه د افغانستان د سولې یا د مصالحې د عالی شورا ویان دی. ورته خراغلاس وایو د محل په قطر کې دی. په قطر کې ځکه چې د افغانستان د بین افغانی مذاکراتو دویم پړاو پیلیدونکو دی. ورته خراغلاس وایو خوزون صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
سلامونه لامی صاحب تاسو او تاسو اوریدونکو ته
سلامات وسی. د دویم پړاو د ایجنډا په اړه ډیر ریپورتونه خوارش ول او ډیر خبري وشوي او بل اخر دا مو واوریدل چې د افغانستان حکومت او د سولې یا د مصالحې عالی شورا هم یو تګلار یا کړنلار هم هغه هیئت ته چې دوه ته تللې دی هغه ته وروس پرله کلک تاسو عمومي معلومات راکړي او رڼا واچوي چې په دویم پړاو کې څه ټکی به په اوربانی بحث وشي او دغه هیئت چې د کابل نه دوه ته تللې دی څه ټکی به په پام کې ونیسي دغه تګلارې په سیوري کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. څو موضوعات خورا مهم دي. یو لغیز خدا ده چې افغانستان کې سره دي چې په دوه کې مذاکرات روانو. افغانستان کې جګړه زور واخیسته او د جګړې د شدت خلک اندېښمن کړي دي او د خلکو لپاره ځینې پوښتنې او سوالونه ایجاد شوي دي. او زمونږ لپاره هم دا مهمه ده او د افغانستان د خلکو لپاره دا مهمه ده چې دا جګړه باید توقف شي. د سولې خبرې هدف او موخه به هم دا ده چې په افغانستان کې جګړه بند شي، مګر متاسفانه چې جګړه نور هم ډېره شوې ده. دویم دور د مذاکراتو نه مخکې چې کوم یادښتونه په اجنډا په اړه تبادله شي وو، هغو دې ته ضرورت درلود چې دا بحث وشي او مشورې وشي، د کابل څخه نظریات واخیستل شي او د افغانستان د خلکو نظریات په اړه واخیستل شي چې دا کار حیات وکړي. او د ملي مصالحې عالي شورا رهبری کمیټې چې د سولې په برخه کې د تصمیم وروستۍ یا عالي مرجع ده، هغوی سره هم بحثونه وشو او هیئت دې ته ضرورت درلوده چې ځینې سپارښتنې او ځینې لارښودنې او د مذاکراتو هغه اساسي خطوط او لومړیتوبونه ورته معلوم شي چې دا ورته اوس معلوم شوي دي. زموږ د ټولو غوښتنه اوربند دی په افغانستان کې جګړه باید ودرېږي. نو زموږ چمتووالی بشپړ د مذاکراتو لپاره نیول شوی دی. حیات تاسو ولیدل چې تیره ورځ دوهې ته راغی او موږ به په مذاکراتو کې کوښښ دا کوو چې د افغانستان خلک دې هدف ته ورسیږي چې هغه په افغانستان کې د جګړې توقف دی او د یو سرتاسري اوربند تامین دی. د هغې وروسته به مذاکرات بیا دوام پیدا کوي.
خوځون سه پرون منګه دا هم واوریدل چې د امریکا خاص اساس د سولې په برخه کې زلمه خلیزات افغانستان ته تللی او هلته یې د افغانستان د مصالحې د عالی شورا له مشر ښاغلي ډاکټر صاحب عبدالله سره هم وکتل. په دغه کتنه کې بیا هم د دزبندۍ او یا د اوربند په اړه باندې خبرې وشوې او یا د تشدد کموالي په اړه. آیا د امریکا د خاص اساس زلمه خلیزات ځات په خبرو کې دا ځل د دزبندۍ یا د اوربند په اړه نظر وو مخکې ځلونو ته کم تفاوت وو کنه دا ځل دا ټینګار پکې ولیدل شو او کنه
طبیعي ده چې جګړې نه یوازې افغانان بلکې د افغانستان نړیوال متحدین خصوصا امریکا او د سیمې هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان تاسو ویلي چې د پاکستان مقامات هم په بار بار دا ټینګار کړی دی چې باید په افغانستان کې نور جګړه ودرېږي او تشدد پای ته ورسیږي او د سولې خبرې د دواړو طرفونو ترمنځ د اعتماد فضا کې پر مخ ولاړې شي. ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد هم پرون په دې اړه د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره چې ورته ټینګار یې دا و چې دوی هم کوښښ کوي چې دا ځل په افغانستان کې جګړه متوقفه شي او تلفات چې متاسفانه ډېر لوړ دي دا ودرېږي او خبرې پر مخ ولاړې شي. موږ هیله من یو چې دا ځل طالبان هم د افغانستان د خلکو دی غوښتنې ته تمکین وکړي تر څو په افغانستان کې جګړه متوقفه شي. متاسفانه چې جګړه اوس یو بوګنونکي حالت ورنوتلی ده او د افغانستان خلک د دې برداشت نور نه لري، نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د افغانستان متحدین هم. موږ به په اجنډا کې په دې اړه باندې خبرې کوو سره له دې چې تر اوسه په اجنډا باندې توافق نه دی شوی چې کوم موضوعات په لومړیتوب کې قرار لري، اما موږ هم له ځان سره خپل لومړیتوبونه لرو کې دېش طالبان هم ولري. نو په دې باندې به بحث کوو چې دواړه طرفونه په توافق ورسیږي چې په کومو موضوعاتو به خبرې کېږي. اما څه شی چې مهم دی هغه دا چې موږ له اړخه په اوربند لومړی خبره کوو.
ها، یو خو د اوربند قصه شوه، بل کوم لومړیتوبونه دي چې د کابل نه راغلی هیئت اوربند ټینګار کوي؟
خو حیات صلاحیت ورکړل شوی دی هر موضوع باندې چې دوی له طالبان سره توافق ته ورسیږي چې په هغې بحث وکړي. حیات له هیڅ ډول اجنډا څخه ویره نه لري، بلکې دا صلاحیت ورته له کابل څخه ورکړل شوی دی چې لومړنی اجنډا زموږ له اړخه اوربند دی. هر موضوع باندې چې بل طالبان ټینګار ولري او یا زموږ حیات له طالبان سره په هغې باندې توافق ته ورسیږي چې پرې بحث وشي په هغې به بحث کېږي.
د قدرت یا د اقتدار د شریکیدو په اړه به بحث هم وشي کنه؟ په دې برخه کې به هم هیئت حاضر وي چې بحث وکړي؟
خو دا تر اوسه خو لا موږ هغه مرحله ته نه یو رسیدلې. اما که چیرې ضرورت شي، ما مخکې ویل چې موږ هیئت پر اړه کاملا صلاحیت لري چې پاره موضوع له طالبان سره توافق ته ورسیږي چې په اجنډا په سر کې ونیول شي په هغه باندې به بحث کیږي.
یو ډیر مهمه خبره چې د اختلاف دغه د اساسي قانون یا د آئین ده، د طالبانو په خوا خود خبره کړې و چې د آئین یا د اساسي قانون د افغانستان د غرب یا د لویدیز ځخانه جوړ شوی یو شی دی او بیا حکومت تر اوسه پورې دا ټینګار کوي د افغانستان دویم مرسیال ولسمشر بیا هم په تازه کې ټینګار وکړ چې اساسي قانون نه بدوی نه تیریږي او دا یو ملي وثیقه ده. تاسو وایئ چې په هر څه باندې خبر ته حاضر یاسي، واضحا د افغانستان حکومت یا د افغانستان جمهوریت د اساسي قانون یا د آئین په اړه باندې څه دریز لري؟ څومره نرمښت ته حاضر دی په دې برخه کې؟
په دې شک نشته چې د افغانستان اساسي قانون دا ممکن د سیمې په کچه یو نړیوال اسلامي قانون وسی، یعنی په دې معنی چې په سیمه کې بل دغس یو قانون چې په دې کچه اسلامي وي هغه وجود نه لري. اما دا قانون تعدیلات ته ممکن ضرورت ولري او یا تعدیلات پکې راتلی شي چې په کوم ځایونو کې چې اعتراض وي، کوم ځایونو کې چې ځینې فکر وکړي چې دا واقع شته چې هغه اصلاح شي. اما په بشپړ ډول باندې د دې قانون نفي کول چې دا د افغانستان د خلکو په سختو قربانیو باندې ساتل شوی دی او تر دې ځای را رسېدلی دی دا زه فکر کوم منطقي نه اوسي. اما دا په دې پورې ماړه لري چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی ټیم له طالبانو سره څه ډول یو توافق ته رسیږي سره له دې چې اساسي خطوط د مذاکراتو مرتبه روښانه شوي دي، هغه به وروسته اعلانېږي.
خو ځین سوي د آینده حکومت په اړه منګه مختلف خبرې واوریدلې. یو دای چې د مذاکره کوونکی ټیم یو پلاوی حفیظ منصور دا هم ویل دي چې موقت حکومت باندې بحث هم کېدل شي. په موقت حکومت باندې بحث بیا د افغانستان حکومت په دې ټینګ باندې رد کړی دی. آیا په دغه ټیم کې چې د کابل نه تللې دوه ته په دغه برخه کې یا په نورو برخو کې د نظر اختلاف څومره ژور دی؟
زه فکر کوم په دې اړه هیڅ نوع اختلاف وجود نه لري. موږ لا تر اوسه د اجنډا په سر کې ځای لرو او موږ لا تر اوسه په دې نه پوهیږو چې طالبان به لومړی په کومو موضوعاتو یا دواړه طرفونه به لومړی په کومو موضوعاتو توافق ته رسیږي چې په هغې باندې بحث وشي. یعنی د اجنډا په اړه یادښتونه تبادله شوي دي، اجنډا خو تر اوسه جوړه شوې نه ده. موږ لا تر اوسه په دې مرحله کې یو. د نظام پالا بحث او بیا د حکومت پالا بحث دا وروستي موضوعات دي چې تر اوسه په دې باندې بحث نه دی شوی. او هر ډول څرګندونې چې هغه د نظام پالا اوسي سره دي چې دا نظام اصلاح ته ضرورت لري، اما د نظام نفي کېدل دا ممکن نه دي. نظام باید وساتل شي. په حکومت پالا تر اوسه موږ داسې یو مرحلې ته نه یو رسیدلي چې په هغې باندې تصمیم ونیول شي چې اوس څه ډول حکومت په افغانستان کې راشي، آیا ضرورت شته چې موقت حکومت راشي یا ضرورت نشته. تر اوسه لا دې مرحلې ته دواړه طرفونه نه دي رسیدلي او هر ډول څرګندوي په دې اړه مخکې وخت وي.
او په نورو مسایلو کې سیاسي مختلف احزاب استازي شته په دغه هیات کې، د مذاکره کوونکي هیات کې چې د کابل نه تللی دی، او حکومتي کسان هم شته. په عمومي صورت سره دوی څومره همغږي او د په انګریزي اسلام سیم پیج یا په عین پاڼه باندې دي چې دوی اختلاف نظر په اړه باندې ځینې اندېښنې راولاړې شوي؟
ځینې ارزښتونه هغه د افغانانو لپاره د وحدت او یووالي ټکی، لکه څنګه چې د لومړي دور مذاکرات وخوده چې ټولو ټیم چې له مختلفو جهاتونو څخه جوړ دی په یو واحد غږ سره او په واحد صف سره مذاکرات پر مخ وړلو، له هیڅ ډول تفرقه او اختلاف ترمنځ رانغی. موږ هیله من یو او حیات روحیه چې وینو اوس هم امیدوار یو چې دا ټیم چې د افغانانو پراخ حمایت له ځان سره لري دا باندې منسجم پاتې کیږي او مخته به ځي. په دې کې شک نشته چې موږ د جمهوریت طرف یو او د جمهوریت په طرف کې هر سړی د خپل نظر د اظهار حق لري، اما د ارزښتونو په دفاع، د نظام نه په دفاع او د لاسته راوړنو څخه په دفاع او د افغانستان د خلکو له اساسي حقوقو څخه د دفاع په لار کې بیا ټول افغانان سره منسجم دي.
او یو بل پښتنه دغه د سولې مذاکرات چې مخکې یو پړاو تر سره شو او اوس دویم پړاو شروع کیدونکی دی، دا پړاو په پړاو هغه تقسیم اوقات جوړ شوی دی، یعنی داسې تم کیږي چې د څو هفتې به دا مذاکرات دوام وکړي او بیرته به هیئت کابل ته ستون شي او معلومه نه ده؟
دا تر اوسه نه ده معلومه شوې. کله چې دواړه ټیمونه سره مخامخ شي نو هغوی به په دې اړه بحث کوي، کوم یادښتونه چې د اجنډا په اړه تبادله شوي هغه به بحث کیږي چې کوم موضوعات په اجنډا کې لومړي سر کې ځای لري، کوم موضوعات دویم، او دواړه طرفونه به خپل لومړیتوبونه وایي. کله چې دا نهایي شي له هغې وروسته به بیا یو زماني جدول جوړیږي چې لومړي دور په لومړي هغه لومړیتوبونه چې په اجنډا کې ځای پر ځای شوي دي هغه نهایي شي، بیا به څه کیږي په دویم موضوعاتو به څه وخت خبره شروع کیږي، نه سوه په نورو موضوعاتو. دا بیا زماني جدول جوړیږي چې تر اوسه نه دی جوړ شوی.
او قدرمنو اوریدونکو، یو خبره د یادونې وړ ګڼم چې زمونږ دغه پروګرام چې تاسو اوریدا په ریکارډډ یا په ثبت شوی بڼه باندې څو غنټې مخکې ثبت شوی دی او اوس تاسو ته خبريږي. نو دغه خبرونې تر ریکارډېدو پورې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو نه دی پیل شوی. نو غواړم دغه یادونه وکم. نور نو مننه فریدون خوزون صاحب له تاسو نه چې په خبرونه کې حاضر شوي، معلومات مو راکړل. ان شاء الله پاینده ورځو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې اوسو.
ډیره مننه. کور ودان.
رادیو سي
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
وی ای ډی واټ بیا هم خراغلې دا د هلو بی وی دروانو چارو خبرونه دا او د خبرونې په دې برخه کې موږ سره سید اکبر اغا صاحب دی چې هغه د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر دی او په خوا یو طالب چارواکي پات شوی او ورته راغلاست وایو اغه سپسړي مشه په خیر راغلی په دوه کې د مذاکرات د دویم پړاو لومړی ورځ غنل کیږي تاسو د دویم پړاو ته څومره خوشبينه یاستي او په دې کې به څه نتیجې مخې ته راشي تاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته شاوریدونکو. زه فکر کوم چې دلته په بین الافغاني مذاکراتو کې تر اوسه پورې خلاوې لیدل کېږي، لکه اوس مثلا دوی چې اول پړاو وکړي په هغه پړاو کې ته پیشرفتي نه وسوله، که څه هم دوی خوشبیني ښکاره کوي او خلکو ته وایي چې موږ پیشرفتي کړې ده، خو البته پیشرفتي نه ده سوې. مطلق حالیستونه سره تبادله سوله او څوک ولاړه د خپلو خلکو سره سلا او مشورې وکړلې. اوسنی حالات چې دي هغه اصلي امتحاني حالات دي او بین الافغاني مذاکرات ورننوتل دي. خو دلته یو شی شته چې د دوی په مابینځ کې د دواړو طرفو په مابینځ کې دی، یو درېمګړی نشته چې هغه یو طرف ته وایي چې ته ملامت یې، بل ته وایي ته سلامت یې، او دواړه طرفونه د سلامتیا خواته را وبولي. البته دلته ما غرض دا دی چې ښه درېمګړی به د ملت خلک وي، چې د ملت خلک وایي د دوی سره په شرکت یې درلودی د سالس بالخير په صفت باندې، دا به نتیجه به ډېره مثبته وای. خو دا یو خلاص تاسو ما فکر باندې. البته یو بله خبره ده چې ستاسو پرون واورېده چې دا کوم هیئت چې د دې طرفه تلي د افغانستان د طرفه هغه هیئت وویل چې موږ به هلته د بین الافغاني مذاکراتو کې اول د تشبث خبره کوو. هلته طالبان وایي چې بنیادي او اساسي خبره چې ده هغه د نظام په سر باندې ده، چې اسلامي نظام باندې خبره کېږي، او شپه چې دي یو عاجزي شی دی، د یو څو ورځو دپاره یو سهولت راوستلی شي، خو اصلي بل بنیادي خبره کوو. خو دا یو توافق ته ضرورت ته چې د دواړو طرفو په ایجنډا باندې توافق وشي. نو دا خلک چې دی دی او دا تشبث خبره ورسره اخیستي تر دې خبره تیریږي ده، نو دا هم داسې یو معنا ورکوي چې بین الافغاني مذاکرات به خامخا د ایجنډا په سر باندې به اختلاف راځي، هغه به شاته کېږي. خو تر اوسه پورې داسې معلومېږي چې دا دوهم پړاو چې شروع کېږي ظاهراً یو هغه سړی خوشبیني ولري، ملت ته مثبته خبره کوي، او یو دای په واقعیت باندې بنا خبره وي. واقعیت باندې بنا خدای یو اختلاف دی شي، که د دوی تر منځ توافق راشي خدای دې وکړي توافق راشي، دا به ډېره ښه خبره وي په ایجنډا باندې. اما لیکن که په ایجنډا باندې د دوی توافق نه وي، بیا به دا خبره تر یو وخته پورې ځنډېږي، نو بیا به هغه خبره لکه خلکو چې به کوله چې حکومت په افغانستان کې 15 کاله تېرول غواړي، نو بیا به دغه خبره رښتیا میدان ته راوځي. نو یو شی شته چې خلیلزاد چې اوس راغلي دي، د هغه د خبرو څه داسې معلومېږي، یا دلته د چا او چا سره چې لیدلي دي چې لکه امریکایان چې په دې کار کې جدي وي، او د امریکایانو دا کار چې دي د سولي په باب باندې په امریکایانو پورې ډېر تعلق لري. که امریکایان په د سولي په باب باندې جدي شي او خپل وطن د افغانستان څخه هغه ضرور وبولي، نو او په طرفینو باندې زور راوړي د سولي په باب باندې، او دوی دواړه طرفه سره قانی کې بیا کېدلی شي چې یو څه به وشي.
او هغه صاحب امریکا خو خپل هغه برخه چې ده د قطر لوزنامې پر اساس تر اوسه پورې په هماغه ډول مخته تللی ده، او دغه دعوه هم کوي چې مونږ هغه د قطر لوزنامه چې د روزو پوری عملی کړی ده، او عملی کېدل به روان وي. خو دا د بلې خوانه دا انتقاد شته چې طالبانو په خپلو حملو کې کمای نه دی راوستي، او جګړې نه د کمه کړې، اوس هم د مقرر غوښتنې د نړیوالو او د افغانانو چې د آتش بس یا د ډزبندې دي تا طالبان په نظر کې نه نیسي. تاسو مخکې ویلي چې دا به یو ارزی قصې د آتش بس، خو خبره دا ده چې د مذاکراتو په دوران کې دزبندي کېدای شي چې یو ډول اطمینان هم رامنځته کړي د دواړو اړخونو ترمنځ، نو فکر نه کوي چې دزبندي به ضروري وي په داسې حال کې؟
زه فکر کوم چې یو لوی علت یو بل شی هم دی سړي اشاره وکړه چې هغه بې باوري ده. یعنې که اوس سړي وګوري چې هغه تحلیل وکړي، طالبان وایي وایي که چیرې موږ توافقنامه د عملي کول غواړو، نو امریکایانو خو دې نقض کړل وو، بمبارونه یې کړي دي، او خپل امریکایان بیا په دې باندې اقرار کوي چې طالبان خپل دغه کې صادق دي، په موږ باندې حمله نه ده کړې، چې موږ سره یې کوم افغانستان په حکومت باندې طالبان حمله کوي. دلته یو بل مشکل شته چې تر اوسه پورې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ دغه د توافقنامې واقعیت تر اوسه پورې د باندې یا نه دي راوتلي یا راوتلي دي یا تعبیر مختلف دي. یعنی مثلا طالبان وایي چې کوم حملې کوو هغه توافقنامه کې نشته، امریکایان وایي هغه شته. کاشکې د دوی ترمنځ یو دریم وایي. یو وخت کې موږ قطر ته ولاړو، طالبان ته مو وویل چې تاسې دا د ملت خلک د دریمګړي په صفت باندې که څه هم سامعین وي د ځان سره کښېنه وي، سبا به خطایانې که کېدلې، که څه څه کېدلې، که د امریکایانو څه کېدلې، هغه به بیا دا درته په ګوته کوي هغه خلک چې دا خطایي مثلا یا په تش کې وه یا په امریکا کې وه. خو متاسفانه چې دوی دواړو طرفو د ځان سره داسې څوک نه وه درلوده چې هغه نن د دوی خطایانې ور په ګوته کړي چې امریکا ته وایي یا طالبان ته وایي چې دا خطایانې څه شته. او بل خبره بیا دا ده، بې اعتمادي خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت چې دی هغه د طالبان وای وای که چېرې موږ د اتشکم وکړو، اتشکم کې اوس هغه راځي چې اعتماد او باور نشته. سبب حکومت ناست دي، خبره به مخته نه ځي لکه د بنجانو خلاصون چې شپږ میاشتې ته ورسېدي. دا زما فکر باندې دا خبره هم طالبان کوي. البته که چېرې موږ دغه وکړو په اسلامي نظام باندې یا د نظام په باب باندې خبره خلاصه کړو، د هغه سره مستقیما ضرورت چېرته نشته. مستقیما اتشپاس تور سره شته، یعنې پیسلې ته ضرورت نشته چې به اتشپاس باندې کښېنو، اتشپاس باندې خبره وکړو. خو دا خبرې داسې مختلف روانې دي، یو رقم او بل رقم. اوس به وګورو، اصلي په دې پورې اړه لري. لو خبره دي اعتماد ده چې دواړه طرفونه یو د اندازه اعتماد منځ ته راوړي، باور منځ ته راوړي. خو دغه اعتماد د دوی ویلی شم چې اعتماد لکه ما چې مخکې وویله، یګانه د اعتماد دایره چې ده هغه درېمګړي دي چې هغه کولی شي چې
د درېمګړو خبره به هم وکړو. هغه سه د درېمګړي خبره تاسو څو وارې ټینګار پې وکړه، خو دلته درېمګړي به څوک وي؟ د بهرني کسان یا بهرني ملکونو ته خو دوی وایي چې باید نه وي، باید بین الافغاني وي. او په داخل کې د افغانستان په دغه هیئت کې چې د کابل نه تللی دی، حکومتي او غیر حکومتي کسان هم شامل دي پکې. او نو بل داسې درېمګړي به څوک وي چې هغه په دغه د طالبانو خواخوږی هم نه وي، او د دغه جمهوریت او د دغه اوسنی نظام طرفدار هم نه وي، چې یو درېم ګړی کس وي؟ داسې یو څوک به وي؟ او څنګه څومره صلاحیت به ولري؟
د حکومت خلق دی یا د حکومت ته خلقو نمایندگان دی؟
نه دی، حکومت نه دی، دا د حکومت خو جدول دی. په دې برخه کې حکومت خو خپل کسان پکې معرفي کړي، اما داسې کسان هم پکې شته چې حکومت کې ځای نه لري، د حکومت نه بهر دي. هغوی وایي چې موږ د جمهوري نظام اساس یو، خو د حکومت نه یو.
دلته ما فکر کوم چې دلته په افغانستان کې شل کاله جګړه شوې ده. دلته دوه طرفه خلک دي، یو د سابقه حکومت خلک دي او یو د اوسني حکومت خلک دي. د سابقه حکومت خلکو هم خپله موضوع د طالبانو سره تر اوسه پورې تشکیه کړې نه ده. هغه هم په هغه رقم باندې پاتې ده. نو هغه ته هم په یو اندازه کې داسې ویل کېږي چې هغه د هغه خلک دي چې هغه د طالبانو سره د اوله سره جنګونه کړي دي، هغه عداوتونه سره پاتې دي. دلته خو عداوت وړل د مزه په کار دي، نو هغه عداوت هغه کې باقي پاتې دي. نو زه فکر کوم چې ما غرض د درېمګړي سره دغه دي چې هغه د خارجانو سره متاثر نه وي او د طالبانو سره هم ټچ نه وي او د حکومت سره هم ټچ نه وي. یعنی دا معنی چې طالبانو سره کار نه وي کړی، د حکومت سره کار نه وي کړی په اوسني نظام کې. چې اوس یعنی طالبانو سره چې اوس طالبان په دا جنګ اخته دي، په دې وخت کې ورسره ملګري شوي نه. البته وروسته د مخه به ملګري شوي یا د حکومت ته مخه حکومت سره به ملګري شوي. البته په اوسني حالاتو کې چې اوس دغه موضوع چې دی دا شل کاله را دې خواته موضوع ده، دا حل کېږي سوله په دې باندې روانه ده د امریکایانو سره. نو زه فکر کوم چې خلک موږ ډېر لرو په ملت کې، او هغه خلک چې دي نن پازاب دي چې ما دې غږ باندې وسي، هغه دلته درېمګړتوب ته حاضر دي چې هغه وکړي او هغه خلک دي چې تر شا قومونه لري ملتونه لري او هغه ملتونه چې د دې سرولار دي هغه په اخلاص ولار دي نه د یو پیسو په جره باندې نه د بل شي په جره باندې نو په علماو کې ملرو په قومي ستونزو کې ملرو په استادانو کې ملرو هغه ډېر په اسانه طریقه باندې راجمه کېدلی شي خو البته دا خلک چې اوس دلته بیا په سیاسیونو په نامه باندې یعنې سیاسیونو خو په هغو کې مسته خدا نی خلک چې په سیاسیونو کې دي دا هم کېدلی شي چې ورسره ملګري شي نو بیا د افغانستان موضوع زما فکر باندې ډېره اسانه حل کېږي تر دې چې اوس خارجیان را ولاړېږي د دوی په مابینځ کې
افغان حکومت څو وخت مخکې یو لوی جرګه هم راغوښتي وه چې د سولې په اړه باندې ترینې مشورې وغوښتلې دوه ځلې راوغوښتله خو طالبانو د دغه لوی جرګه هم ونه منله نو که د خلکو د اساسو خبره وي په غلوی جرګې کې د خلکو اساس هم و مشان هم و قومي مشان هم و نو څنګه به دغه داسې یو کس درېمګړی پیدا شي چې هغه طالب ومني او په څه میکانیزم
زه د کوم چې هغه لوی جرګه مرتش پوي چې نه مای شو او د یو طرف د خوارا غوښتل شوی او د خپل کارو د غوښتي و د خپل کارو د مشروعیت لپاره غوښتي و
نو خو
څه زمګری چې موږ ګولو بولو یا دا زمګری چې موږ وایي راوځي غوښتل شي د دې لپاره وایي چې اساسي طریقه جوړه شي د دواړو طرفو
ګوري اغا صاحب او اغه سپتاسو اغه ته اوس دغه خطاب کوي چې اغه نمایشي و او خو دغه په دغه ډول ک هر څوک وټاکل شي کده طالبانو په خوخه نیوي اغه ته د نمایشي خبره لفظ اطلاقي بیا وایي چې دا هم نمایشي ده نو څنګه بس داسې وکړه او ستل شي چې اغه
دغه یو دغه به دلیل و ما چې اغه نمایشي و زه فکر کوم چې دا یو دلیل دا او تشویل ده چې لوی جرګه د دوه ماري چې حکومت راوغورتل اغه پریکړه چې د حکومت په فکر کې وي هغه نو وسولې حکومت بیا تر ډیره وخت پورې د دې هغه کوم غوښتنه چې هغه عملي نکړله او سره د دې حکومت راغوښتي او بیا امریکایان دې ته مجبور وسول چې د بنجانو موضوع امریکایانو خپل به څه حل کړله چې هغه را دې ویل چې بنجان به نور خلاصي دي که څه نه خلاصوي موږ ولاړو د بنجانو موضوع خلاصو نو هغه هم په دغه نسبت معلومه سو چې حکومت سره خپل خبري وای هغه خبري نه منلې نو هغه جرګه چې و کڅه هم هغه جرګه په یو نسبت باندې آزادانه هم و په دې کې چې افغانستان خلاصونه غوښتي نو هغه خلاصونه خبره د حکومت خبري سجلاس ولې نو زه فکر کوم چې دوی نمایشه را غوښتي و هغه عمل نمایشه نه وکړي نو بیا د حکومت هم نظر دی نو ورته دی نه لری سو
ډیر زیات مننه سید اکبر اغا صاحب د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر چې حاضر شوی په خبرونه کې خپل نظریات موږ سره شریک کړل ژوند دی اوسې
مهرباني
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک BOADWA ټوئیټر @BOADWA انستګرام @BOADWA او پر یوټیوب BOADWA نیوز
د واشنگتن په انسټیټیوټ اف کرنٹ ورلد افیرز کې د افغان چارو ماهر هاشم وحدتیار ویو ای ډی وته وویل د صدر ترامپ انتظامیه پوره کوخخ کوي د مذاکراتو د دویم پړاو څخه مثبت نتیجه ترلاسه شي. د کاغلی وحدتیار سره د ډیوه خبريال رحمان بونيري دا مرکه کړی ده.
وحدتیار سره د امریکا سٹیټ ډپارټمنټ ویلي دی خلیلزاد به په دوحه کې د افغان ډلو سره ویني دوی به ونسوي د امریکا د ملاتړ وړاندیز به وکړي چې د سولې عمل غړندای شي تشدد کم کړي اوربن وکړي او زر تر زره د سیاسي تګلارې او د واک شریکې لپاره معاهده وکړي تاسو سبه نه دي خوښ څنګه وره
مننه اول خدای چې اوس یو لوی تبلیغاتي جګړه شروع شوه د افغانستان حکومت د طالبانو او د طالبانو د امریکایانو سره طالبان په دې عقیدې دي او داسې یي چې دغه د هوکړلې چې د امریکا او طالبان ترمنځ د امریکای ماتوي امریکا او افغانستان حکومت کې چې طالبان ټارګټ کلینګ کوي په داخله د افغانستان کې او خشونت نه کموي کومه جلسه چې مار طالبان سره لرله هغه داسې وي چې امریکایانو او خلیلزاد طالبانو ته ویلي دي چې تاسو د ورځې یو سل او اتیا عملې پر افغان حکومت کوي طالبان چې د مونږ 500 تر کوس کړی دي خو بیا هم هغه چینل چې د امریکایانو طالبانو ترمنځ ایجاد شوی دی چې دوی به دواړه لوري د خوشنتونه او عملی به حسابوي چې څومره حساب شوی دی. اې دې پر اساس د افغانستان امنیت ملي او امریکایان په دې عقیده دي چې طالبان خشونت نه ده کم کړی او دغه توافق د نوشتمې په ماتېدو ده. دویم دره چې نه تنها چې دغه شرط په ماتېدو ده چې طالبان ماتوي، دویم دره چې طالبان هم د القاعده سره چې تړون باید له منځه یوسي او پریکړه وکړي هغې کې هم طالبان پاتې راغلي. تیره میاشت ابو مسعود المصري په غزنی کې د القاعده دویم نمبر لوی قومندان په غزنی کې د افغانستان امنیت ملي وژلو له منځه یووړو. غزنی هغه ساحه کې منځه وشته چېرته طالبان تر ولکې لاندې دي. اې دې پر خاطر نه تنها چې امریکایان او افغانستان حکومت، بلکې د سیمې او نور نړیوال هم طالبان په دې ملامتوي چې دوی د القاعده سره اوس هم اړیکې لري، خشونت نه کموي او اوربند ته هم غاړه نږدي. کوم چې طالبان وړاندیز کوي چې هغه په افغانستان کې باید اسلامي نظام راشي، د هغوی تعریف هم نه منځته راوړي او دا چې کوم ماډل به دوی کاروي، دوی چې موږ خپل ماډل لرو چې دا هم د افغانستان د خلکو دپاره یو نوی شی ده. اې دې تر څنګ سره کوم معلومات چې زه لرم هغه داري چې طالبان او د افغانستان حکومت مرکچي پلاوي په قطر کې دوی د یو بل پر سر اعتماد او باور اغه فضا چې باید من سره غلې وای اغه ایجاد نشل کړلای. لکه دوی یو ځل منځ نه کوي، منځونه جدا جدا کوي. دوی یو ځای ډوډۍ نه خوري، ډوډۍ ځینه جدا جدا دي. کله چې دوی جلسې داخليږي هم اغه یو انفرادي یو په یو جستړی مشي او خرابلست اغه هم نشته ټول خپل قطار خپل چوکۍ نه کینی، اغه بل خپل چوکۍ کینی یو عمومي سلام علیکم سره یای. ضرورت دا و ګوري که تاسو د دنیا نورې تړونونه هم وګورئ، دوه شیان په مذاکراتو کې اصل دي. اول اوربن او د اوربن نه وروسته دغه مذاکرات باید ډیر وخت ونیسي. دوی باید د یو بل په بل اعتماد فضا باید رامنځته کړي. که د اعتماد فضا رامنځته نه شي، هر څومره زر که دوی موافقې ته ورسیږي، هغومره زر به د اعتماد او دغه پرېکړه به له منځه ځي.
او وحدتیار صاحب، یو چې کوم د ستونزو یا چیلنجونو ذکر تاسو وکړه، د دې علاوه تاسو د سیمې د نورو طاقتونو خبره هم کوي، نو خلیلزاد پاکستان ته هم ورغلی وو، د پاکستان د فوجي مشرانو سره ولیدل. سټیټ ډپارټمنټ په خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې خلیلزاد به د افغانستان ګاونډیان هم وهڅوي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي، چې تشدد ختم شي او زر تر زره سیاسي جوړجاړی وشي. د افغانستان ګاونډیانو اشاره فکر کوم پاکستان ته دا څومره رول مهم دی د پاکستان دا وخت په دې موافقنامه کې د باور پیدا کولو.
که پاکستان نه غوښتلې د مذاکرات تر دې حده پورې نشو رسیدلې، ځکه طالبان په دوامداره توګه دوی راډول چې نه دی واشنگتن سره مو خبرې کوو، نه دی دوی اداره چې په کابل کې دغه سره خبرې نه کوو، مګر دا د اسلام آباد او د جی ایچ کیو فشار پر طالبان باندې چې هغوی د کویټ نه راوستل او په قطر کې حاضر کښې دوی د امریکایانو سره توافق وکړي او بیا د افغانستان حکومت سره خبرو ته کښېني. که د اسلام آباد خوښه نه وي، دغه مذاکرات تر دې کچه پورې نشي راتللی. یو دویم دا چې اسلام آباد په افغانستان کې تلپاتې سوله نه غواړي. هغوی دوه هدف لري. یو هدف یې دا دی چې د نړۍ اقتصادي بندیزونه د ځان نه لري کړي، او دویم دا دی چې داسې یوه لاره پرانیزي چې امریکایان د افغانستان څخه اوزي او د افغانستان چارې بېرته د پاکستان لاس ته وغورځېږي. پاکستان په دې فکر کې نه لري چې افغانستان کې یو تلپاتې سوله راولي. د سیمې خبره چې کومه ډېره زیاته مهمه ده، د ټرمپ ادارې او د طالبانو ترمنځ چې هوکړه لیک وشو، هغې کې مکمل د سیمې هیوادونه سایډلاین شوي وو. د جو بایډن د نوې ادارې په رامنځته کېدو سره ایران او بیجنګ چې مکمل په دې کې دوی سره مشوره نه وه شوې، دوی په دې عقیدې دي چې د جو بایډن په راتلو سره به د بیجنګ او د تهران رابطه به د امریکا سره بېرته نورماله شي او دوی به پروسی ته بېرته داخل شي. تاسو ولیدل چې 9 د فبروري د توافق د طالبان او امریکانو وروسته د دې هر هیواد په انفرادي توګه د طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې او خپله ستراتیژي مخته یوړه. اوس مهمه د امریکا دپاره داره چې د سیمې هیوادونه په دې پروسه کې دخیل کړي، ځکه چې دوی به د دواړو طرفونو تضمین کوونکي وي. غیر د دې نه که هره موافقه هر څومره زر کېږي او پاکستان صادقانه د افغانستان د سولې دپاره کار ونه کړي، نو د سپین بیرغ په عوض به تور بیرغ پورته شي او اسلام آباد به حمایه کوي.
وحدتیار صاحب، هغلی خلیلزاد چې کمپیوټ کړی دی دا هم ویل دي چې د افغانستان د سولې مذاکراتو په راتلونکو کې پړاو کې محسوس پرمختګ باید وشي. صدر ترامپ انتظامیا امکان دی د دې میاشتې تر اخره پورې د امریکې صدر چې دی بدل شي. په دې موده کې تاسو فکر کوئ چې محسوس پرمختګ کېدی شي؟
ګورې خلیلزه ولې غواړي چې دا پروسه زر مخ ته لاړ شي؟ ځکه چې امریکا طالبان سره تړون کې ویل شوی دی چې په 14 میاشتو کې باید امریکایان د افغانستان نه ووتل شي، چې لکه اپریل مې میاشت کې دوی 14 میاشتې پوره کیږي. او دا ناممکنه ده چې دغه د افغانستان ټول ابعاد دې حل شي، بین افغاني مذاکرات نتیجه ورکړي، به امریکایان د افغانستان څخه ووځي. د خلیلزه لپاره، د واشنگټن لپاره سم د اوسه نه پکار دی چې طالبانو سره یو بل مذاکرات شروع کړي چې دغه 14 میاشتې وغځوي، ځکه هیڅ امکان نه لري چې بین افغاني مذاکرات په دې درې څلور میاشتې وخت چې پاتې دی په دې کې نتیجه ورکړي. هر څومره فشار کاروي، هر څومره که او دغه فشار که چېرته یوازې په دې اجنډا په یوې نقطې باندې فشار راوړي، بیا دا یوه ښه خبره ده چې هغه دې اور بند ده. که چیرته برعلاوه فشار دا وي چې د زر نتیجه ورکړي، نو زر نتیجه به زر ماتیږي هم، او دا د نورو هیوادونو کې هم دغه معاهدې موږ لیدلې دي.
محترم وحدالدیار صاحب، ډېره مننه چې د وایس اف امریکا ډیوه سره مو خبرې کولې.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. Twitter ID da @voadiva.
وی ډیو ته بیا هم خراغلی او اوس هم راځو یو بل میلمه ته چې هغه انجینر اجمل شمس د افغان ملت ملی مترقی ګوند مشر دی، او دا شیبر مونږ سره له کابل نه د ټلیفون پر کار خمل مده.
انجینر صاحب شمس، ستړي مشه، په خیر راغلی.
ډیر مننه لامې ته پاتې دا او د امریکا کا درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې
کوم. ډیر مننه انجینر صاحب. پاول کې کتا صورت وایسي چې په قطر کې دغه د سولې د دویم د مذاکرات دویم پړاو ته تاسو څومره هیلمن یاستئ چې آیا په دې پړاو کې به د سولې، د امن او یا حتی د اوربند په اړه څه پرمختګونه وشي او کنه؟
هیلمن دي خو زیاته ده، لامل د ټولو افغانانو هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې سولې او امن راشي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په دې نږدې سو میاشتې په افغانستان کې امنیتی وضعیت ډیر زیات خراب شوی دی، خصوصا په خارونو کې خلک بیګناه خلک وژل کیږي، او ټول ولس هیله غوښتنه د دواړو طرفونو نه ده چې باید په افغانستان کې سوله راشي او اوربند شي. نو هیلې ډېرې زیاتې دي په تېرو پړاوونو کې چې کوم په قطر شوي دي، د دواړو طرفونو ترمنځ یو څه مشکلات موجود وو چې هغوی په طرز العمل باندې سره نه موافق کېدل، خو بالاخره هغوی دې توافق ته رسېدلي دي چې په مشترک طرز العمل باندې کار وکړي. نو زه فکر کوم چې هیله مندي زیاته ده، وبه ګورو چې آیا دواړو طرف نه د سولې په باره کې د پولیس امنیت موجود دی او سیاسي اراده موجوده ده او که نه. خو د افغانستان د ټول ولس هیله د افغانستان د حکومت او د طالبانو نه دا ده چې باید د ولس دې هیلو ته مثبت جواب ورکړي او بالاخره یو مثبتې پایلې ته ورسیږي.
په اوربند باندې ټینګار په خوا هم شوی وو، او دا ځل بیا هم په ریپورټونو کې ویل شوی دی چې د اوربند یا د دزبندۍ غوښتنه کیږي، او دا هیله څرګنده شوې ده د مختلفو اړخونو لخوا، خو طالبانو درسه پوری اوربند ته غاړه نه دی ایښي. ستاسو نظر څه دی چې دا ځل په طالبانو باندې فشارونه د پخوانه څومره توپیر لري د دزبندۍ په برخه کې، او آیا طالبان به دې ته حاضر شي چې حداقل هغه تشدد د پخوا نه ډیر کم کړي او یا دزبندۍ ته غاړه کیږي؟
که طالبان دا کار وکړي، دا خو به ډیر مثبت پرمختګ وي چیرې اوربند ته دوی غاړه کیږي. فکر کوم چې واقعا فشارونه په طالبانو باندې د مختلفو اړخونو نه زیات شوي دي. د ټولې نړیوالې ټولنې غوښتنه د افغانستان د ولس وختنه د افغانستان د حکومت وختنه د طالبانو نه دا چې باید اوربان ته غاړه کیږي ځکه یو طرف ته جنگ دوام او بل طرف ته د سولې مذاکرات دا اصلا منطق نه افغانان پکې وژل کیږي سوال دلته دا دی چې کوم موافقتنامه چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ شوې ده په هغې کې د اوربان خبره مطرح نه ده نو خبره دا ده چې اوس دا د افغاني بین الافغاني مذاکراتو د پیشرفت پورې ارتباط لري چې آیا دوی دواړې خواوې څومره په دې توانېږي چې اوربان ته غاړه کېږدي نو د طالبانو باندې واقعا چې فشار زیات دی او غوښتنه هم کې زیاته ده د ملت غوښتنه د حکومت او د ټولې نړیوالې غوښتنه دا ده چې باید اوربان ته غاړه کېږدي خو دا چې دوی به دا کار وکړي یا ونه نو دا به دغه مذاکراتو کې
انجینیر صاحب یو خبره چې په ایجنډا په برخه کې ور باندې په دې ورستیو کې خلکو نظر څرګند کړي او سیاستوالو هغه دا و چې مذاکراتو په دې بل پړاو کې به د آینده حکومت د څرنګوالي په اړه باندې هم خبري وشي او دینولا دا خبره هم وکړه چې د اقتدار شریکی دل او یا تقسیم د اقتدار دا به هم یو موضوع وي د خبرو تاسو څومره دغه امکان ګوري چې د طالبانو سره د افغانستان حکومت د اقتدار شریکی دوته حاضر شي او بل دا چې داسې یو نظام رامنځته شي په هغه کې طالب او اوسنی چارواکي او دا ټول شریک وي دا به څه ډول یو نظام ستاسو په نظر تاسو کوم خیال ورته لرئ
زه فکر کوم چې چیرته بالاخره افغانستان یو سولهیز پایلې ته رسیږي او جنگ خاتمه پیدا کوي نو د دې لپاره حتمي ده چې داسې یو میکانیزم باندې به کار کېږي چې بالاخره داسې یو حکومت یو داسې اداره رامنځته شي چې په هغې کې ټول اړخونه خپل ځان وویني اوسنی حکومت خو دا یو طرف حکومت دی خو که چېرته طالبان او د افغانستان حکومت بالاخره یو نتیجې ته رسیږي نو دا حتمي ده چې په دې نتیجه کې به یو داسې اداره رامنځته کېږي چې په هغې کې به دا دواړه خواوې خپل ځان وویني او دواړه خواوې به په هغې کې نمایندګي کوي او په هغې کې باید د ولس هیلې منعکس شي نو زه فکر کوم چې اګر چې دا ډېره پیچلې موضوع ده ځکه چې دواړو طرف ته شدید اختلافات د افغانستان د راتلونکي نظام په باره کې موجود دي خو خبره دا ده چې چېرته طالبانو د خوانه هم یوه قوي اراده د سولې په باره کې موجود وي او د حکومت لخوا هم د سولې په باره کې د اخلاص موجود وي او قوي سیاسي اراده موجود وي دوی مجبور او مکلف دي چې د افغانانو د هیلو په جواب کې یو داسې میکانیزم باندې موافقه وکړي چې په هغې کې ټولې خواوې خپل ځان وویني او د ټولو افغانانو یو مشترک اداره وي چې په هغې په نتیجه کې د افغانستان د خلکو غوښتنو او د افغانستان د خلکو هیلو ته جواب وویل شي
انجینیر صاحب ستاسو دا امکان ګوري چې د افغانستان اساسي قانون یا آئین چې کوم دی هغه په دغو مذاکراتو کې ټول باطل وګرځي او د سره په یو نوي آئین یا اساسي قانون جوړولو باندې خبرې وشي او کنه ځکه حکومت خو اوس ډېر ټینګار کوي چې اساسي قانون یا آئین چې دی هغه به هیڅ وخت په هغه باندې به هغه نه کیږي چې بدل شي یا لپامه وغورځيږي دا تاسو ته سره کرښه ده او کنه
ګورئ زما په نظر باندې ګورئ اساسي قانون واقعیت دی چې اساسي قانون د یو مملکت لپاره یو ډېر ارزښتمن حیثیت لري د افغانستان لپاره هم د اساسي قانون ډېر ارزښت لري خبره دا ده چې آیا اساسي قانون د افغانانو د ژوند نه آیا اساسي قانون د افغانستان د سولې نه زیات دی او که څه خبره دا چې ګوري اساسي قانون کې تغیرات راتل په دې کې تعدیل راتل دا کومه نوې خبره نه ده. چیرته په اساسي قانون کې د سولې په خاطر باندې بعضې تغیرات راځي، زه فکر کوم چې په دې کې باید انعطاف موجود وي. اساسي قانون د خلکو دپاره دی، د ولس دپاره دی، نه ولس د اساسي قانون دپاره. یعنی ولس باید د اساسي قانون قرباني نه شي. مونږ په دې باندې زما نظر دا دی، زمونږ ټولو د اکثریت افغانانو نظر دا دی چې اساسي قانون کې چې کوم ارزښتونه د ډیموکراسۍ، کوم ارزښتونه د افغانانو د هیلو منعکس شوي دي، او بل دا دی چې د افغانستان اساسي قانون د اسلامي شریعت په اساس باندې جوړ دی، نو که چېرته د اساسي قانون کې بعضې تغیرات یا بعضې تعدیلات په دې خاطر باندې چې سوله راځي، نو په هغې کې باید انعطاف موجود وي. اساسي قانون باید داسې یو سند نه وي چې دا د سولې پر مخ باندې یو داسې خنډ واقع شي چې حکومت وایي چې نه، په اساسي قانون کې مونږ 1% انعطاف ته هم حاضر نه یو. نو زه فکر کوم چې دغه دریض به
د جمهوری د جمهوری یا د ډیموکراسۍ د ارزښتونو په اړه مو خبره وکړه. تاسو ګوند د افغان ملت ملي مترقي ګوند دریت په دې برخه کې څه دی غواړم پوه شم. آیا آینده حکومت تاسو دا د ته حاضر یاست چې د سولې په مقابل کې د خلکو نه د رای حق واخیستل شي؟ د روزو پورې طالبانو دا نه د منلې په ځغرد چې د آینده حکومت د ټاکلو لار دی د خلکو رائے وی یا د خلکو ووټونه وی. نو که دغه شی ته طالبان حاضر نشي، تاسو بیا هم د ساسو د ګوند د ریټ څه دی چې په دې برخه کې به د سولې د پروسې ملاتړ کوي بیا هم؟
نه، په هیڅ صورت کې نه. ګوري، جمهوریت، ولسواکي یا دیموکراسي د افغانستان لپاره، د افغانانو لپاره واقعا ډیر ارزښتمن دی. دیموکراسي د اسلامي شریعت سره، د اسلام سره هیڅ مشکل نه لري. مونږ وینو چې په دنیا کې ډېر اسلامي هیوادونه دي چې هلته دیموکراتیک نظامونه دي، هلته د ولس په خوښه باندې د حکومت مشران ټاکل کېږي. هغه پیچلې موضوع ده چې په دې کې د حکومت او د طالبانو ترمنځ باید یو
ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب اجمل شمس، د افغان ملت ملي مترقي ګوند مشر چې په خبرونه کې حاضر شوی او خپل نظریات په لمونږ سره او لاوریدونکو سره شریک کړل. ژوندی اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانې ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د سولې د پروسې لپاره د سیمه ایزو هیوادونو د ګروپ جوړیدل اړین یا لازمی ګڼي. اولسن وی وی سره په یو مرکه کې ویلي چې د کابل او واشنگتن سربیره دی ایران او پاکستان هم باید په طالبانو د اوربند لپاره فشار راوړي. د مرکه په انګریزي ژبه ورسره احمد الله ارچوال کړي چې تاسو ته یې پښتو ژباړه وړاندې کوو.
ستاله نظر کوم موضوعات به د سولې د دویم پړاو په خبرو کې شامل وي؟
زه فکر کوم حکومت یا باید وایم د جمهوریت اړخ دوربند موضوع را اوچتولو کې ډیر علاقمند دی. زه فکر کوم چې متاسفانه د طالبان لخوا په لومړي وخت کې به دوربند لپاره علاقه موجوده نه وي، نو ځکه دا به په خبرو کې یو سخت موضوع وي. زه فکر کوم له دې نه پرته به نورې عمومي پوښتنې هم وي. په دې کې به یو جنجالي موضوع د سیاسي شراکت موضوع وي، او دا هغه څه دي چې دواړه خواوې پکې یو له بل څخه ډیر لري دي. زه فکر کوم هغه څه چې اوس روښانه کیږي هغه د دواړو خواو یعنی حکومت او طالبانو ترمنځ یو بنیادی اختلاف نظر دی. طالبان د دینی اشخاصو یا رجال الدین او تیوکراسي حکومت پلویان دي. د اوسنی حکومت لخوا د اساسي قانون پر بنسټ د جوړ شوی حکومت نظر وړاندې کیږي. ما ته دا مسأله بنسټیزه پوښتنه ده چې په یو نه یو ډول باید حل شي.
تاسو د اوربند په اړه خبرې وکړې، په دې وروستیو کې تاریخوال ډیر زیات شوې دي، خو پر طالبانو د اوربند او یا اورکم لپاره هم ملي او نړیوال فشارونه زیات شوې دي. فکر کوئ طالبان به دغه فشارونو پر وړاندې مقاومت ته دوام ورکړل شي؟
زه فکر کوم د خبرو اترو د راتلونکي لپاره دا ډیره اړینه ده چې طالبان د تشدد کموالي د اهمیت په باب خبره نه یوازې د افغانستان دولت بلکې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا هم واوري. بلکې دوی باید دغه پیغام یعنی د تشدد د کموالي پیغام ډیر پروخانه ډول د سیمې له هوادونو لکه پاکستان او ایران د مرکزی آسیا له هوادونو روسیې او چین څخه هم واوري. په مجموع کې به زه فکر کوم دا یو ډیر مهم پیغام وي.
خو پښتنه دا چې فکر کوي چې سیمه به د اوربند ملاتړ وکړي او په ټوله کې به طالبان یو اوربند کولو ته اړ کړي.
سیمایزه ډیپلوماسي رامنځته کول چې دا پیغام طالبانو ته ورکړي مهمه ده.
خانو تاسو د هغه په خوا چې د افغانستان د شپږو گاونډیانو روس او امریکا په ګډون د شپږ جمع دوه پونم ګروپ هغه ډول ګروپ جوړول وړاندې کوي
که څه هم چې د شپږ جمع دوه په 1990 کې یو ګروپ هو همدغه ډول یو سیمایزه ډله جوړ شي. نو زه فکر کوم د یو نوی جوړښت چې د موجودو جوړښتونو پر بنسټ جوړ شي باید رامنځته شي. زما موخه دا ده چې روسانو په دې اړه یو څه په زړه پورې کار کړی دی چې د روسانو لخوا جوړ شوی دغه ګروپ شاید پراخ شي. خو په هر صورت زه فکر کوم چې یو سیمایز ګروپ باید رامنځته شي. څرګنده ده چې د پاکستان نقش به پکې ډیر مهم وي. زه فکر کوم دا به د پاکستان لپاره هم ګټور کار وي چې همدا پیغام د ټولو لخوا نه واوري. مطلب دا چې لخپلو گاونډیو هیوادونو او د افغانستان د گاونډیو هیوادونو نه دا پیغام واوري.
تا در اروانو خبرو اترو په اجنډا کې د ستونزمنو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. نو که حالت دغه ډول ستونزمن وي د دې معنی دا ده چې دا ځل هم موږ د اول دور خبرو اترو په شان د کومې پایلې انتظار باید ونه کړو.
ګورې ټول دا منی چې د سولې پروسه به ستونزمنه وي. تر اوسه د مهالویش سره سم هیڅ هم پرمخ نه دی تللی. زما په اند د امریکا له نظره ځینې پوښتنې لکه چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت لپاره ولې د سولې په پروسه کې وروستۍ نیټه نه ده ټاکل شوې تر اوسه نه دي پوره شوې. دا څه پوښتنه موجوده دي چې آیا امریکا اړه ده له افغانستان څخه د 2000 کال د مې په میاشت کې خپل ټولو قواو راوستلو وروستۍ وخت پوره کړي؟ دا که پوره شي دا به د سولې په ټوله پروسه کې لومړی ځل وي چې په وروستۍ نیټه عمل وشي چې پوره بشي. زه فکر کوم چې واشنگتن کې داسې خلک شته چې پوښتنه کوي چې ولې امریکا داسې ضرب الاجل پوره کړی چې نور اړخونه یې پوره کولو ته اړ نه دي. نو زه فکر کوم چې ځنه مهمه پریکړې مخې ته راتلونکي دي. زه فکر کوم چې دا به یو اوږده پروسه وي. زه فکر کوم چې دا مهمه ده چې دواړه اړخونه یو لبل سره کار وکړي او هغه پلمې چې دوی د خبرو اترو د ځندولو لپاره ګوري ونه کاروي. او زه فکر کوم چې خطر دا ده چې دواړه اړخونه خبرې اترې اوږدي او فکر کوي چې دا کار د دوی لپاره په ګټه دی.
د واشنگتن دی او تاسو جوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.com.
هیر یې نکړئ.
د وی وی ډی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا واز موږ د نن ماخام د هلو وی وی خبرونه چې د واشنگتن ڈی سی نه تاسو ته وړاندې شو. په څو شیبو کې به د لوی خبر پښتونخوا خبرونه په ریډیو او ټي وی پیل شي. نو اجازه غواړم. شپه مو په خیر.
واشنگتن ڈی سی نا
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. نن د شهور ورځ کال 2020 د جنوري د میاشتې شپږمه نیټه ده. په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 8 بجې دي. د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. یملای د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته غوښ شي. د افغانستان حکومت مذاکراتي پلاوی طالبانو سره د خبرو اترو د دویم پړاو د پاره قطر ته رسیدلې ده. تمه ده دواړه ډلې به ډیر زر په دزبندۍ یوې پریکړې ته ورسي. او د امریکا په جارجیا ریاست کې د سنټ په 200 کېو کې یو د ډیموکرات ګوند رافیل وارنک ګټلی، او په 200 کې هم د ډیموکرات ګوند اوسوف د خپل حریف نه وړاندې روان دي، خو لا د 200 څوکۍ نتیجه نه ده ختلې. او په کوټه کې د هزاره ټولنې د غړو احتجاجي پرلت په سخت یخنۍ کې په سلورم ورځ نن هم روان وو. احتجاج کوونکو ویل تر سوچ وزیر اعظم عمران خان نوی ورغلې تر هغه بخپل مړی نه خخوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی طالبانو سره د خبرو اترو د دویم پړاو د پاره قطر ته رسیدلې ده. تمه ده چې دواړه ډلې به ډیر زر په دزبندۍ یوې پریکړې ته ورسي. افغان صدارتي دفتر ارګ وای په مذاکراتو کې په کار ده چې د هر سن وړاندې په دزبندۍ خبري وشي. د دې ترڅنګ د سولې د عالی شورا لخوا هم داسې تمه څرګنده شوې ده چې په دې پړاو کې مذاکرات د جګړې د پای ته رسیدو سبب شي. د دې سره سم د افغانستان د پاره د امریکا خصوصي استاد زلمی خلیلزاد هم کابل ته رسیدلی او هلته د سولې په تړاو د غنو سیاسي مشرانو سره لیدل کتل کړی دي. د ولسی جرګې غړي هم وايي مذاکراتي پلاوی د زر تر زره په دزبندې یو تړون ته ورسي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان ډاکټر نعیم هم په خپل تازه ټویټ پیغامونو کې ویلي جګړه یوازې د خبرو لاره حل کېدلی شي، او په ویناي اختلافات باید د خبرو د لارې حل شي. او په کوټه کې د هزاره ټولنې د غړو احتجاجي پرلت په سخت یخنۍ کې په څلورم ورځ هم روان دي. احتجاج کوونکي وایي سو پورې چې وزیر اعظم عمران خان په خپل دوی ته نوی ورغلې دوی په خپل مړی نه خخوي. په کراچۍ کې هم د پرون یعنی د نهه د ورځې نه د کوټه د پرلت په ملاتړ کې احتجاجي ناشته پیل شوې دي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال د هزاره ټولنې د مشرانو سره د غوی په امام بارګاه کې د لیدو کتو په وخت په دغه پیښه غم راضي کړي او ویلي دي د دغه پیښه ککړ کسان به ډیر زر د قانون منګولو ته وسپاري. موړي ویلي وزیر اعظم او ټول مشران به ورله ورزي خوای د ذمہواری و زکه د ټولو نوړان دي ورغه. تیر شپه د پاکستان تحریک انصاف د حکومت دوه نور مرکزی وزیران علي زيدي او زلفي بخاري هم کوټه ته ورغلي او په احتجاجي پرلت د ناسو سره لیدلی. خو احتجاج کوونکو هزارګان ورته ویلي سو پوری چې وزیر اعظم عمران خان په خپل دوی له نوی ورغلې د هزارګانو د وجونکو د نیولو او د دوی د خوندیتوب باور یې نوی ورکړې مړی به نه خوي. د بلوچستان د بولان په مچ سیمه کې د خالی یا شنبه په ورځ د نامعلوم وسلوالو لخوا هزاره خواریکخ تختول شو او بیا په ډز وجلې شو. داعش د دغه پیښې ذمہواری منلې و. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ډلو د هزاره خلکو وجنه غندلې ده. او د امریکا کانګرس لاندینه برخې یا هاوس اف ریپرزنټټیوز 13 ورځ یو بل وړاندې کړي چې ترسو پاکستان د قانوني نتورک د ترهګرو په ضد کوټلي پوځي عملیات نوي تر سره کړي، تر هغه دی پاکستان نه د غیر ناټو اتحادي حیثیت بیرته واخیستل شي. دغه بل په هاوس کې د ریپابلیکن ګوند غړي انډي بیگز وړاندې کړي چې د کتنې لپاره د خارجه چارو کمیټې ته استول شوې ده. د سیلونکو وینا ده د پاکستان کوالیشن سپورت فند د وړاندې نه ختم دي او د غیر ناټو اتحادي حیثیت ختمولو سره به دفاعي مرستې هم ختم شي. د امریکای په کانګرس کې وخت په وخت ځینې غړي د پاکستان په ضد دغه سیبلونه وړاندې کوي، خو په وروستیو کې امریکایي چارواکو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو اترو په سر د پاکستان د رول ستاینه کړي. د دې ترڅنګ امریکا د لشکر طیبه او نورو سخت دریځه تنظیمونو په ضد هم د پاکستان د ګامونو ستاینه کوي. د امریکې د بارنو چارو وزارت د پاکستان د دې ګام هرکلی کړی چې د ترهګر ډلې لشکر طیبه مشر زکیو رحمان لکوینی ولیدې او وای دا یو مهم ګام دی چې هغه د ترهګرۍ ملاتړ او مالی مرستو ذمہوار ګرځولې شوی دی. یاره دی وی چې زکیو رحمان لکوی د جنوري په دویمه د تیر خالی په ورځ د پنجاب د ترهګرۍ ضد محکمې پولیسو نیولې وو او پاکستان حکومت د تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. دا ادارې د کورونا وبا د دویمې چپې ورستو تړل شوی وي. ډاکټران وایي که په تعلیمي ادارو کې احتیاط ونه شو نو وبا به نور خپره شي. د امریکې په جارجیا ریاست کې د سینټ په دوو څوکیو کې د یوې څوکۍ نتیجه مخې ته راغلی چې د ډیموکرات ګوند رافیل وارنک ګټلې او په دویمه څوکۍ هم د ډیموکرات ګوند اوسوف تخپل حریف نه وړاندې روان دی خو لا اخیری نتیجه نه راغلی. که دغه دواړه څوکۍ ډیموکراتس وګټي نو په سینټ کې به د ریپبلیکن ګوند سره د 550 څوکیو سره برابر شي. خو بیا به مرستیاله صدره کمالا هیرس خپل ووټ خپل پارټۍ ډیموکرات لور کړي او دغه سبا دوی ته په سینټ کې اکثریت ترلاسه شي.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.